حکومت اجرایی رئیس پانګوال او سوداګر په ټوله کې په ځنګړي ډول د کرنې په برخه کې په هیواد کې پانګونې ته وهڅول. عبدالله پرون په دې اړه په یوه کانفرنس کې څرګندونې کړې. جزئیات د رحمت الله افغان راپور کې اوري.
د افغانستان اجرایی رئیس د کرنې سکتور د هیواد د اقتصاد لپاره مهم بولی او ډاډ ورکوي چې حکومت به په دې برخه کې له پانګوالو ملاتړ وکړي. عبدالله چې د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د کرنې په برخه کې د پانګې تر عنوان لاندې کانفرنس کې چې په کابل کې د کرنې او مالداری وزارت لخوا جوړ شوی و وویل حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې کورنیو او نړیوالو پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. غواړم د حکومت لخوا تاسو ته ډاډ درکړم. محترم پانګوال او سوداګر، پانګونې ته د لومړیتوب په حیث موږ تشویقوو او ملاتړ یې کوو. د محصولاتو یو برخې ته ترجیح ورکړل سوې ده او محترمو پانګوالو ته ډاډ ورکوم چې په پاتې برخو کې به هم ورته پام وسي. ښاغلی عبدالله له کورنیو تولیدونکو او پانګوالو غوښتنه وکړه چې د خپلو تولیداتو کیفیت ته لازم پام وکړي. د ده په خبره په دې توګه به د دوی محصولات د سیمې او نړۍ په کچه اعتبار خپل کړي. په دغه کانفرنس کې له حکومتي چارواکو سربیره د ولسي جرګې یو شمېر غړیو او د خصوصي سکتور استازو او پانګوالو هم ګډون کړی و. په همدې کانفرنس کې د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وویل کرنیز محصولات د افغانستان د ناخالصو تولیداتو 1% جوړوي او د دغه هیواد 15% خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په کرنه مصرف دي. ښاغلی زمیر په تیرو 2.5 کلونو کې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې پرمختګونو ته په اشاره سره وویل اوس په دې برخه کې پانګې اچونې ته زمینه برابره شوې ده. هغه وایي د خصوصي سکتور لپاره د پانګونې ښه زمینه برابره شوې ده. له خصوصي سکتور څخه زما غوښتنه دا ده چې راځئ سره کینو او هغه فرصتونه چې موجود دي ځان ورنه خبر کړو. د افغانستان مارکیټ د کورنیو تولیداتو لپاره یو لوی مارکیټ دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وویل چې په تیرو 2.5 کلونو کې د کرنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې 510 میلیونه ډالره منظور سوي. د 650 میلیونه ډالرو ژمنې ترلاسه شوې دي او د کرنې د پراختیا لپاره یې ځینې پالیسۍ طرحې او عملي کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کانونو او صنایعو خونیری شیرباز کمینزاده چې په همدې کانفرنس کې د خصوصي سکتور په استازیتوب خبرې کولې وویل اوس هم په هیواد کې د پانګونې په وړاندې عمده ستونزې موجودې دي. هغه وایي زموږ ټولې ستونزې نه دي حل سوي. د ځمکې په برخه کې تر اوسه مشکلات لرو. د برېښنا او کریډیټ په برخه کې هم ستونزې سته. که خدای مکړه زموږ فابریکې وسوځي یو څوک نشته چې کریډیټ ورکړي. هیله لرو چې حکومت موږ کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر پانګوالو چې خپل کرنیز محصولات یې د پنځشنبې په ورځ په هغه نندارتون کې چې د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا په کابل کې جوړ شوی و نندارې ته ایښي وو په خپلو کارونو کې د جدي ستونزو له موجودیت څخه شکایت درلود.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې یو وربیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراج لاس وایم. په دې هیله چې ټول روغ جوړو خوشاله اوسې او د خبرونه هم را سره د تیر خبرونو په شان تر پای واوري. درنو اوریدونکو د دیونی په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په استونزو د دوی په باریاو همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشتون او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د زمکو په غس باندې وغږیږو. د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ملمه دی. صافی صاحب تاسو ته هرکلی او خراج لاس وایو. که پیل له دینه کو چې په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت دملا تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړی خپل تولیدات لري، د خپل بچیانو ځوانانو لپاره به او د خپل افغانانو لپاره په خپل ملک کې د کار زمينه برابرېږي او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځی چې دا ډیر مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 50 زونونو کې مونږ فعالیت لرو، چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360000 کسانو پورې د کار زمينه برابره کړي. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 21 برخه دي چې مونږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کو او یو 100% ښه امکانات کا پیدا شي مونږ صادرات هم کولای شو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان یعنی 360000 کاریګر په کار باندې اخته دي. یو اندېښنه چې موجوده ده هغه دا چې په دغه کاریګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لای هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلې، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا مونږ منو په بازو زینو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم دي، یعنی د 1% نه په ټول افغانستان کې کومه حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دي هغه باید لاغې سن باید اتلس کلونه پورته وسی، او خاصتا مونږ ټول دغه فیصله هم کړی چې د خپل وطنوالو هغه تشویق کوي چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو به بعضی یتیمان او بعضی هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزي بل سبب نه لري، یا به نشي کولای چې هغه خپل مکتب وایي، یا اکثره بعضی خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا 2 بجو نه تر 3 بجو مکتب ته ځو، یا مونږ سره خپل هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي 2-3 کس دي چې هغه تقریبا 8 بجې یا 9 بجې مکتب ته ځي یا 9-10 بجې راځي. یعنی هغه مونږ چیرل د ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورت کړي داغه ته د امکانات یو څه ذریعہ برابر کړي چې د یتیم دي او بل ځای کې د د لپاره د غروزي یا د غي د امکانات برابر شي ورته. بیا مونږ چې وګورو وی چېړو مې مونږ مجبور چې ځکه چې هغه مجبور چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرم باندې هغه تخته کېږي، دی په لحاظ باندې د چیرل نو ورسته یعنی دا ټول 1% بران شي چې خلکو د پام شمن کار کوي.
د دې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږي. په افغانستان کې په نشه دروغ د کسانو شمیر هم کم نه دی، د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. د سې سنټرونو سره تاسو پاړی کې کیاستې مثلا دغه په نشه دروغ د کسانو تدوی چې کیږي دا غین ورسته تاسو ورته کار ورکې، بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړي، بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله ده، دغه بیرته نشو ته د نو ورتک مسله ده، یعنی مخنیوي دي. د سې سنټرونو سره تاسو په تماس کیاستې دغه خلکو ته کار ورکوي کنه؟ سن
مونږ تقریبا په څو برخو کې چاول خپل چې مونږ ځوانان شلې په څلور برخو مشلې، چې هغه فیصد دی چې هغه بیچارهګان ټول په نشه توکو باندې اخته دي، چې یا صحي ځایونو ته رسېدلي یا لاتروس هغې ته دولت هم دسترسی نه لري. دویم هغه دی چې په مابسونو کې هغوی بیچارهګان پراته دي، او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تللي هغه په مابسونو کې پراته دي. دریم هغه دی چې هغه د وطن نه فرار کوي، مجبوره کیږي، کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې د هغه مونږ وو چې هغې ځوانانو لپاره کار زمینه برابره شوي. په دغه دوه برخو کې تقریبا یو څو ځلې مونږ مخکې د پولیسو خدمه مابس رئیس سره هم په دې خبرې کړې وي چې کېدل شي هغه لاسي صنایع چې کېدل شي چې د پارکای صنعتي کې یا نورو ځایونو کې داغه ته ورتیا لري چې ضرورت لري چې هغه پاغزه کې د بندیانو ته څه کار زمينه برابر شي. په دې کې هم مونږ څه پیشنهادونه کړو، خاصتا جناب رئیس جمهور چې دغه د نشئی صحی مرکز نه چې د نشئی خلک پاغې کې د درملنې لاندې دي، هغه سره په خپل د وزیر صاحب سره مخکنی هم مونږ په دې باندې خبره کړې و چې کېدل شي پارکای صنعتي کې مونږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې مونږ خپل کسان اولیږو، هغه کسان چې وړتیا لري کار کولای شي هغه ته په داخله دغه صحی شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي، دا غنه مونږ کار واخلو. او دویم هم دا ورته ویلو چې کېدې شي دوی د صحت یا بشي او دوی صحت من شي، نو هم کولای شو چې دوی لپاره مونږ یو څه زمينه برابر کړو. ولی بعضی وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم مونږ وزګار نه وسو چې دغه کمی کړنې یا کمی وعده چې یو بل سره کو هغه پوره کو او یا دوی نه، نو دې کې اوسه تاخير راغله دی. ولی صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی د هر وخت چې هر کارګر وسی او دغه سرمایه گذاری چې کړی ده د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی، د دوی احساس لرو، د دوی احساس چې یو زمونږ ځوانان ته په داخله د افغانستان کې کار پیدا شي او بل د وطن هم دی. کچیرته دغه سرمایه گذاران چې د ماته سوچ دریز نه زیات فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه گذاری کړي، کده دې امتیازات د افغانستان بیرونو ګوري، ترکیه او هند او چین او نورو ملکونه وګورو نو هلته ډیر امتیازات دوی ته ورکول کیږي، ولې د په ملي احساس د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه گذاري کړي.
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړئ چې د افغانستان په 15 زونونو کې تاسو کار کوي او صنعتي پارکونه هلته شتون لري، صنعتي فابریکې شتون لري. د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زه غواړم پوښتنه وکم، په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چي دی تر دې دمه فعال نه شو، په کندهار کې برعکس هلته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی او بلتي رسو کلونو را پدی خو هلته بیلابیلې فابریکې په ټپه درېدلې دي، دلایل څه دي او ولې تاسو د دولت له لوړ پوړو چارواکو نه غاسانتیاوي چې باید دولت یې برابرې کړي تر اوسه نه دي برابر شوی؟
ګوري تنابه دا 15 زونونو کې چې کوم فابریکې او انډستریال پارکونو کې صنعتکاران کار کوي، دې سره نور هم ولایت شته چې په کندز به تشریح کوم، کندز دی، په همدغسې په خوست کې دی، لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شو، میدان شار کې افتتاح شو، سنجدره کې افتتاح شو، په هرات کې. یعنی تنها دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنوي، دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوی دا مشکل لري. یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهی پارک دی چې د ماجری زخ ډېر دغه افغانستان ته راغله د پاکستان او ټولو د هجوم په ننګرهار کې دی. آیا د دې د کاریابۍ په خاطر د هغه ځوانان چې هغې ځای کې کار کوو، هغې ځای کې دوکانداري کول، هغې ځای کې په یو فابریکو کې کار کوو، دوی دپاره څه زمینه برابر شوې؟ نو په دې کې لا تر اوسه یعنی هلته هم د چې جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غنی موږ سره اولینه دا وعده کړې وه چې په څو برخو کې د صنعتي بانک په برخه کې، د برق په برخه کې، خصوصا د زموږ د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به دا زمونږ چې په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوي، دې سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې. متاسفانه د خپل د انتخاباتو او سیاسي مشکلات، د رهبری بې اتفاقي، نه یوازې په اقتصاد باندې زمونږ، نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کولې، په اقتصادي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کړی چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوی نه ده. یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي. په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې، په کورونو کې، په سرایو کې، په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولې دي، هغوی منتظر دي د ځمکې. همدغسې څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې هم آماده دي چې سرمایه گذاری وکړي، باید ځمکې دوی ته ورکړل شي. ول دا نوې ځمکې خو څه کې چاته یې ورکړي، د هغې مشکلات هم حل نه دي. په هرات کې د څلورم فاز پیشنهادونه شوي چې باید زر تر زره توضیح شي. نو دغه مشکلات څه چې دي ته زمونږ یا شورای عالی اقتصادي یا خاصتا رئیس جمهور دې ته ډېر فکر نه کوي، ځکه موږ څو ځل دا پیشنهاد کړی په میډیا کې، کانفرنسونو کې، پیشنهادونو کې، د دوی سره لیدنو کې مشخص شپږو پیشنهادونه موږ ورکول چې موږ نه غواړو چې دومره پیشنهادونه چې هغه نه ده افغانستان د حکومت د وسی پوره کیږي او هغه د پاره یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وغه واړي. موږ ماقتی او تخنیکی ستونزې چې دي چې موږ ورسره اختاستو، باید دا زر ته زره حل شي.
یو بل موضوع چې د صنعت په برخه کې، خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دی او خلک یې په اړه شکایت لري، هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي. ولې قیمتونه لوړیږي خصوصا افغاني تولیداتو ته؟ په داسې حال کې چې موږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو، غوښتنه کوو چې باید افغاني تولیدات رایج شي، خو چې نرخونو ته وګوري نرخونه لوړ وي، نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې له افغاني تولیداتو استفاده وکړي.
بلکل، زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو ته معلومات درکوم. موږ چې څومره ولایت ته سفر کوو یا جلسې نیسو، کانفرنسونه نیسو یا خاصا فابریکونه لیدنه کوو، هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړې ده، هغه تقریبا چې کمه سرمایه گذاري وړه فابریکه د $15,000,000 نیولې تر 1,000,000-1,000,000 پورې کړې، هیڅ وخت هغه نشي کولای چې بې کیفیته شی تولید کړي. په قیمت کې بیرته راځو، قیمت کې که چیرته پاکستان ته لاړ شو، ایران ته لاړ شو، هند، ترکیه او چین، دغه 15 ملکونه دي چې زموږ په افغانستان کې د 90% نه ډېر مارکیټ ته لاسرسی لري. هغوی د خپلو تولیداتو د صادراتو په خاطر ډېر غټ امتیازات او امکانات برابروي، مالیه معاف کوي، برق ورته قیمت کموي، نور سبسیډي ورته ورکوي. نو هغوی غواړي چې افغانستان کې خه صادرات ولرزه کده دوی یعنی کلونو کلونو راهي صدا دوی مارکیټ دی او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاس ورکو ډیر نږدې دی ورته. نو په دې وخت کې چې مونږه کچیرته مواد خام یا په داخل د افغانستان کې تولید کوو زمونږ د ورځې 15 وار شپږ وار برق زی مونږ تقریبا د 13 مش کې مونږ حساب کړم مونږ 80% جانتر استعمال کړی دی. کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله مونږ د وزارت معرف سره کیناستو دغه مسلکی او موینیت سره کیناستو چې مونږ ته هغه خلک تاسو وروزی چې زمونږ په مارکیټ کې ضرورت دی ورته تاسو یو چانه بودیجه خلې یا فند خلې خلک راولې هغه یو برخه کې ټریننګ کوو چې د ستاسو دفتر نه وته 100 روپۍ غوته ورکو 100 روپۍ مصرف شي چې وته نه ورته کاری نه تاسو باید د مارکیټ افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوي مونږ ته. نو دغه سي کوم د پاکستاني یا هندي یا د بل ځنه یو خارجي تخنیکی کارګر راولو نه هغه ته ډیر جګ ماش ورکو دغه ته بیمه سیستم ورکو هغه ته رهایشي سیستم امنیتی سیستم باید سہولت وسی. نو کله چې دا وسی نو نشو کولای چې مونږه په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کو ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږه د کمپنی لګول کیږي.
نو په دې صورت کې څنګه کولای شو چې د بهرني صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو؟
تر اوسه خو کومو ګورو همدغه ملي صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه گذاري کړې او په دې مقابله کې اخته دي چې دولت دوی یعنی تقریبا 10% دولت نه دی سپورټ کړي او دوی سره رقابتونه هم کوي د دوی په مقابل کې که ګټه ډیره کمه وسي که په تاوان هم یو څه وسي خپل فابریکې فاله ساتلې او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبري پوهیږي په دې باندې چې بغیر د صنعت و تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي اقتصاد هم نه حمایه کیږي تر څو به مونږ سوال و خیرات کوو باید په خپل ټکس باندې ودرېږو په خپل تولید باندې ودرېږو خپلو ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو. نو د دې په باره کې دا دولت مسولیت دی څو ځل مونږ پیشنهادونه کړي یو هم دا ویل د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړي. قانوني مقصد زمونږ دا ده چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونو راځي باید د ګمرک د خوانه راشي په قاچاقي لارو باندې رانه شي هغه د هغې کوالټي د هغې کیفیت د هغې ټول سټنډرډ هغه تایید شي بیا افغانستان ته داخل شي ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی زمونږ د افغانستانه دا اوس ته د هند ته څه تولیدات تللي وو ولې متاسفانه چې د هغه د هند سټنډرډ سره برابر نه و هغه بیرته ریجیکټ کړل چې دا بیرته افغانستان ته وسنو کرایم به ورکړه که دغه سې سیستم موږ د قاچاقي لارو مخه ونیسو که دغه باندې هم کار وشي چې یا تعرفه د 50% پورته شي ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زه په کومه برخه کې څومره تولید لرم زما د ملک لپاره څومره فیصد ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي که دغه سې هر برخه لپاره موږ پلان جوړ کړو او په افغانستان کې دوی حمایه کړو دوی ته برق ورکړو دوی ته مالیه معافیت یو څه ورکړو د دوی لپاره ځمکه مفته ورکړو د دوی لپاره د بیمه سیستم جوړ کړو د دوی لپاره عام په قراردادونو کې هیڅ باید یو یو احساس یو کانفرنسونه یو اشتهار یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي او رقابت به ډیر اسانه دی او مخه نیولی شو. یعنې دغه سې بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدلی او خاصتا د ډیرو مشکلاتو سره به اختیاستاسو بیا دام د منځ ځي.
ډیره زیاته مننه صفیه.